السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې نیول شوی پخوانی کاناډایي پوځي له شاوخوا دوه نیمې میاشتې زندان وروسته پرون یک شنبه د قطر په منګړیتوب آزاد شوی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې ډاوید لاویری د 2023 کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوی و، خو زیاته کړې ده چې د هغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی. په کاناډا کې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې چې ډاوید لاویری ورسره کار کاوه پخوا ویلي و چې دغه سرتیری د بشري چارو په مخه کابل ته وخت نا وخت سفرونه کول. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته جزئیات درکوم. ټاکل شوی نن دوشنبه د دلوي په اتمه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو خلاص افغانستان په نوم یو بنسټ د یک شمې په ورځ په خپل اکسپان لیکلي چې دا کمپاین به په کندهار، هلمند، روزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. د څو مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین د تطبیقولو کمپاین کور په کور نه ترسره کیږي او ډیری ماشومان په جماعتونو کې واکسین کیږي او دا اندېښنې هم شته چې ممکن یو شمېر ماشومان له واکسینه پاتې شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو په ختمولو توانېدلې نه دي. که څه هم په روان میلادي کال کې په افغانستان کې لا د پولیو د کومې نوې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تیر په 2023 کال کې په دغه هیواد کې د ګوزن 25 پیښې ثبت شوې دي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې یو ډېر زړه سوري ناروغ ماشومان د کابل شپږو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندلې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې دغه ادارې د یک شنبې په ورځ د دلوې په ومه نیټه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د دغو ماشومانو د درملنې او جراحي لګښت په د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا برابرېږي. وړاندې یادې ادارې په جدي میاشت کې هم د زړه سوري 13 ناروغ ماشومان په کابل کې د دربلنې لپاره څلور روغتونونو ته معرفي کړی وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نوریدون عزیزی او د ایران د خصوصي سکتور استازو د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې لوړولو او نورو مسایلو اړوند خبرې اترې کړې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون یک شنبه ویلي چې دواړو لورو له چابهار بندر د اعظمي ګټې اخیستنې، افغانستان ته د بې کیفیت سوداګریزو توکو پر مخنیوي او د پولو پر کوچنیو بازارونو بحثونه کړي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان په سوریه او عراق کې د کور جنگیالیو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ایزو ګډو هڅو غوښتنه وکړه. فیدان دغه غوښتنه د یک شنبې په ورځ بغداد ته د سفر پر مهال مطرح کړي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی چې له 14 راهیسې د ترکیه د دولت پر ضد حملې کړي، د عراق په کوردستان خپلواک سیمه کې اډې لري چیرې چې د ترکیې پوځي اډې هم موجودې دي. او د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له امریکا د استل شوو کډوالو د دو الوتنو د ردولو په غبرګون کې پر کولمبیا د 25 سلنه تعرفو لګولو په ګډون ځینې بندیزونه اعلان کړي دي. ښاغلي ټرمپ پر تروت سوشل پلاتفارم په یو پوسټ کې د یکشنبې په ورځ د جنوري په 26 ویلي چې د کولمبیا دغه اقدام د امریکا د ملي امنیت او عمومي خوندیتوب په وړاندې ګواښ دی. ټرمپ زیاته کړې چې خپل ادارې ته امر کړی چې د کولمبیا پر هغو سوداګریزو توکو چې امریکا ته ور وارديږي 25% تعرفې ولګوي او دا تعرفې د پیوونې کې 50% ته لوړ کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم مونډلې شي. د ویب پاڼې آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالب چارواکو سره پر بیلا بیلو مسئلو خبرې کړې.
افغانستان او ایران ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو اقتصادي همکاروي او په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت پر ګډو پولو او د اوبو پر مسایلو خبرې اترې وکړې.
پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه تحصیلي بورسونه ورکړي چې باندې 13% یې د نجونو دي.
1/3 چې کوم سکالرشپ دی، مطلب د اصل سکالرشپ دی، په دې کې 3/4 او سکالرشپ د جینکو د پاراس.
نن په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزړنو واکسین کمپاین پیلېږي. د ژمي پر رسیدو بیا یو شمیر بې وزله کورنۍ وایي چې د ماشومانو د تودو ساتلو وس نه لري. نو راپورونه هم شته. هیله ده د دقیق خبرونې تر پای از موږ ملګری وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې اوریدونکو که د خبرونې تر پای از موږ ملګری وکړئ. په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځ خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده چې د تیرې یوې اونۍ پیښو ته پکې له مختلفو او بیلابیلو زاویو کتنه شوې. اوس هم راځو د خبری برخې د سر موضوع ته. په افغانستان کې نیول شوی پخوانی کاناډایی پوځي له شاوخوا دوه نیم میاشتې زندان وروسته پرون یک شنبه د قطر په منځګړیتوب آزاد شوی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې داوډ لاویری د 2024 کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوی و. خو زیاته کړی ده چې د هغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی. په کاناډا کې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې چې داوډ لاویری ورسره کار کوي په خو ویلی و چې دغه سرتیری د بشری چارو په مخه کابل ته وخت نا وخت سفرونه کول. بلورته د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې له داوډ لاویری سره یې خبرې کړې او په وینا یې هغه قطر ته رسیدلی دی او صحیح معاینات شوی. نوموړی په دې برخه کې د خپل قطري سیال له همکارۍ او منځګړیتوب نه مننه کړې ده. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کاناډایی داسې مهال آزادیږي چې تیر اونۍ طالبانو په افغانستان کې دوه زندانی امریکایان په امریکا کې له یو افغان زندانی سره تبادله کړل. تر دې وروسته دوهمه موضوع دا ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي دي چې له دوی سره ایرانی پلاوی پر امنیت او بو ګډو پولو او افغان کډوالو خبرې کړي. جزئیات به له فیروزی عزیزی نه واورو.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته د غهواد ته په لومړي ځل د بهرنیو چارو وزیر په کچه د ایران د حکومت لوړپوړي پلاوی سفر کړای او هلته د طالبانو د حکومت لزینو مشرانو او چارواکو سره لید کاته کړی دي. په کابل کې د ایران سفارت د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پانو د یک شنبه په ورځ د جنوري 25مه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په مشرۍ د پلاوی د ورتاک خبر او ویډیوګان خبرې کړې دي. پر ستورنیزه شبکه په خبرو سو یو دغه خبر پانو کې راغلی چې دغه ایرانی پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د دفاع وزارت له سرپرست محمد یعقوب مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د عامه کمشنر او مرستیال ویانسی احمد تکل په دې اړه په خپل ایکس پانه په خبره کړې ویډیو کې ویلي
په کابل کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی او د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر محترم ډاکټر سید عباس عراقچی سره وکتل. په دې ناسته کې دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاریو، په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت، پر ګډو پولو او د اوبو پر مسایلو خبرې اترې وکړې.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په خپل ایکس پانه په خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی ایران ته د اوبو په برخه کې د زیان رسولو قصد نه لري او د دوی د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د ایران د بهرنیو چارو له وزیره له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه کړي او ویلي دي چې په اوسنی وخت کې په لوی شمیر کې د استل سویو افغان کډوالو مدیریت ورته ناشونی دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په ګډون په ایران کې هم له افغان کډوالو سره د بد چلند ګڼ راپورونه ورکړل شوي او دغه هیوادونو د افغان کډوالو د استلو بهیر چټک کړای دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور لمخې یوازې په تیر یو کال کې ایران افغانستان ته تر 1.5 میلیون زیات افغان کډوال ستانه کړي دي. په اوسنیو شرایطو کې کابل ته د ایران د حکومت د غلوړ پوړي پلاوی سفر په څه معنا دی؟ د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز وایي ایران د امریکا د حکومت له بدلیدو وروسته په سیمه کې په ځانګړې توګه د افغانستان له اړخه د خپلو امنیتي اندېښنو په اړه د وضعیت معلومولو لپاره کابل ته دا پلاوی استولای دی.
ایران پوهیږي چې دلته یو نوی لوبه را روانه ده چې کېدی شي طالب هم تقسیم شي خپل په منځ کې، چې یو برخه د امریکا په لوري شي، بل برخه کېدی شي چې په منطقي تعاملات کې د ایران سره، چین سره، روسیې سره، دوی سره ودرېږي. نو په دې ترتیب غواړي چې ځان پوه کړي، ځان مطمئن کړي چې د دغه استقامت نه د افغانستان د استقامت څخه ورته ګواښ او خطر پېښ نه دی یا نه را پېښېږي په نږدې راتلونکي کې. هغې دپاره دغسې یو راپور چارواکي لیږي افغانستان ته.
تر دې وړاندې ځینو نورو ایراني چارواکو کابل او د طالبانو د حکومت مشرانو بیا ایران ته سفرونه درلودل، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د امنیت، په ایران کې د افغان کډوالو بد بشري وضعیت او په افغانستان کې د ایران حقابه هغه موضوعات دي چې وخت نا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندریز بحثونه راپارولي دي.
اوریدونکو، کله وی خو ایرانای پلاوی کابل ته تللی او هلته له افغان چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. بل لورته د افغانستان بل گاونډي پاکستان بیا افغان ځوانانو ته زرګونه تحصیلي بورسونه ورکړې دي. په دغه بورسونو کې څه باندې 1.5% نجونو ته ځانګړې شوې. د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو یا سکالرشپونو د څانګې مشر جان زیب خان وزیر وایي چې په همدې مخه د جنوري په 25مه او 26مه له زرګونه افغانانو څخه امتحانونه یا ازموینې اخیستل شوي. له نوموړي سره د مشال رادیو همکار طاهر خان مرکه کړي.
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدي یا سلنه په هغه څومره ده؟ 1/3 چې کوم سکالرشپ دي، مطلب دی که سل سکالرشپ وي، په دې کې 3/3 او سکالرشپ د جینکو د پاره سپیشل
هغه به وي، یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد جینکو د پاره موږ د
سپیشل یو یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو سره به نه وي، خو د افغانستان طرف څخه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته، دغه طالبان یو پالیسی چې غن پرې دي، نو دا به حساس موضوع خو وي. نو تاسو په دې سلسله کې خوځای خبرو کوم سره به یو انډرستانډ مفاهمت شته نشته دا بس کیږي کوی کابل نه
جینې موږ چې د څومره جینکې راځي اسکالرشپ باندې هغه ته مونږ خپل امبیسی سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راضی پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا مونږ ورته لګاو.
ٹھیک ده،
چې هغه ماشوم ته چې پاکستان ته راضی هغه له دا تکلیف نه وي، خو هغه ځای پورې
دا خبره شوې ده،
دا شوې ده په آلریډي دا کار مونږ کوو چې دا کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه هم په احرام چې پاکستان ته راځي مونږ هم ځکه چې زموږ ماشومې دي په خپل
دا پروسه به کله پورې مکمل شي ټوټل دا هر سټیسټونه بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشت کې فروری میاشت کې به زموږ امید دا لرو چې
دا سرته ورسېږي
روجي نه یو دوه ورځې مخکې
او تعلیم دا خلک بکله بیا راځي تعلیم د پاره دلته باغ
دا کې به دوه قسمه کسان دي یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان انډر گریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر هغه د پاره خو به زموږ دا د چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی اگر سٹوڈنٹان دے تیار ولو دے پارا چھ اگر کلم بخی یونیورسٹیانو تزی مونگ دے پارا دلتا زیرو سمیسٹر ورتو آئیو اگر با انشاءاللہ مونگ پا مارچ کے شروع کھو
صحیح شو
مارچ کے چاگر شروع شی اگر تا پارا با درے سلور پینزم یاشتے با مونگ اگر تا انگریزی وائیو
پاکستان
جب اب وزدہ کوی چھ کم ستمبر سمیسٹر رازی ندے کال چھ کم ستمبر کس کم زمونگ مین سمیسٹر رازی د انډر گریډ ولا سټوډنټان با هغه کې مو
تاسو په کوم شوبو کې سانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر سانګه کې اویلیبل دي.
بل مداوی چې موږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته ورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې دا غي پیسې پاتې وي اکثر ورته وارن کې شي، دا مشکل تاسو خبرې
دا تریک دوه کال مخکې پورې ځکه چې دا پاکستان گورنمنٹ فنڈنگ به راکو کال کې به یو کال راکو بیا به اخره کې راغې دا دوه کال مخکې نه چې زمونږ دا چیرمن صاحب دایي شو دا اوټو او چا تکړه دا گورنمنٹ سره اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم
دا دوه کال بغیر دغه پاتې نشي.
د پاکستان د سکالرشپونو یا هم تحصیلي بورسیو مسول جان زیب خان و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د افغانستان په شپاره سوالاتونو کې نن د پولیو یاد ماشومانو د ګوزن واکسین کمپاین پیلېږي. په خوا دغه کمپاینونه کور په کور عملی کېدل، خو طالبانو اوس د کور په کور تطبیق مخه نیولې او یوازې په جماعتونو کې ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې ممکن یو شمېر ماشومان له واکسینه بې برخې شي، که څه هم د سږ کال په لومړۍ میاشت کې یا د 2025 کال په لومړۍ میاشت کې د پولیو د کومې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تیر کال په افغانستان کې د پولیو د پیښو شمېر 25 ښودل شوی. تفصیل لا اکرام ولا اکرام اورو.
د بغلان ولایت اوسیدونکو شاباز وایي د یوې لور پاړۍ د ګوزن واکسین د تطبیق په برخه کې بې تفاوتي د دې لامل شوې چې هغه په ګوزن اخته شي. د هغه په خبره لس کلنه لور یې له څو کلونو رئیس په دواړو پښو فلج شوي او نشي ګرځېدای.
زما لور د پښې کار نه کوي، په خپل اختیار کې نه دي. ما خپله واکسین کړی، نورو ماشومانو ته مې هم کړی، خو د دې لور په برخه کې مې بې تفاوتي کړې ده. څو ځل چې واکسین تورن راغلل ما اجازه ورنکړه چې لور ته مې واکسین وکړي.
شاباز وایي نورو دریو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي او هغوی روغ او جوړ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکو هریوا وایي چې په گاون کې یوې کورنۍ خپل ماشوم نو واکسین کړي چې اوس په ګوزن ناروغي اخته ده.
از موږ په کلی کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پولیو ناروغي باندې اخته شول او په یو پښه باندې پل شول چې تر اوسه پورې هم همداستون زیګالیا.
دا په داسې حال کې ده چې ل پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسینو د کمپاین د پایل خبر ورکړي. دغه بنسټ په خپل ایکسپانډ لیکلي چې دوشنبه به په کندهار، هلمند، اوروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپاین پایل شي. خدا چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. متخصص ډاکټر انوای ګوزن یو خطرناک ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج کېدو لامل کیږي. دوی وایي لدې ناروغي د خلاصون یوازینی لار ماشومانو ته د واکسین کول دي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید شاه ازادي راډیو ته ویل
پولیو یو ساری او ویروسی ناروغي ده چې د اوبو او ککړې غذا له لارې له ناروغ انسان ته انتقالیږي او ډیری وخت پرې ماشومان اخته کیږي. دا ناروغي د مایوبیت لامل کیږي چې د دې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. دا دایمي مایوبیت دی. کچیرې تنفسي عضلې پرې ککړې شي آن د مرګ لامل کیږي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې خلک باید د واکسینو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2024 میلادي کال کې د پولیو 25 مثبتې پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې شته.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیګو. د غرس په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځ خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده چې له مختلفو زاویو پکې د تیرې یوې اونۍ پیښو ته کتنه شوې. دا پروګرام هم په زړه پورې دی. مې هیروي خو اوس راځو دې ته چې اسرائیل د یکشنبه په ورځ د غزې تړانګې په شمال کې خپلو کورونو ته د زرګونو فلسطینیانو د بیرته ګرځېدو مخه ونیوله. اسرائیل ویلي چې د غزې اوسیدونکو تر هغه خپلو سیمو ته نسي ستنېدلی تر څو چې دلته د عربل یهود په نوم باندې د اسرائیلي ملکی کس د خوشی کولو لپاره پلان مشخص شوی نه وي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزه کې د اوربان پر بنسټ اسرائیل د شنبه په ورځ د دلوي پښپګمه باید فلسطینیانو ته اجازه ورکړې وای چې د نتزاریان په نوم دهلیز لارې چې غزه په دوو برخو ویشي د دغې سیمې شمالي برخو ته خپل کورونو تستانه سوي وای. اسرائیل ویلي چې هغه مهال به د غزې اوسیدونکو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي چې د یوې ملکی وګړې د خوشی کېدو پلان مشخص شي. له دې سره سیمه ییز روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د خلکو په یوې ډلې ډزې کړې چې په پایله کې دوه کسان وسلي او نه نورې چپیان کړي دي، خو د اسرایلو پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اسرایلي ځواکونو د غراس په لبنان کې هم پر لاریون کوونکو ډزې کړي چې کابو 15 کسانې وزلي او 80 نورې چپیان کړي دي. مترسین غواړي چې اسرایلي ځواکونه دې له حزب الله ډلې سره هم د اوربان په اړه د یو بیل تړون له مخې د لبنان د خاورې ووسي. متحده ایالات حزب الله ترهګر سازمان بولي او اروپایي اتحادیې یوازې د حزب الله پوځي څانګه په خپل تور نوملړ کې شامله کړې ده. اسرائیل د خپلو ځواکونو د ایستلو خبره رد کړې او لبناني قواوې یې تورنې کړي چې په کافي اندازه هلته میشتې سوي نه دي. د لبنان پوځ ویلي تر هغه چې اسرائیلي ځواکونه له دغه هېواده ونه ووزي نسي کولای خپلې قواوې ځای پر ځای کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی چې د غزې ډیری اوسیدونکي باید حد اقل په موقته توګه په نورو ځایونو لکه مصر او اردن کې ځای پر ځای سي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادي د یکشنبه په ورځ وویل چې هېواد یې د فلسطینیانو هر ډول جبري ځای پر ځای کول په قاطعانه ډول ردوي. مصر، اردن او فلسطینیانو له دې مخکې د دې ډول سناریو د ردولو تر څنګ اندېښنه ښودلې وه چې اسرائیل به هېڅکله غزې ته کډوالو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورنه کړي. د حماس یو لوړپوړي چارواکي باسم نعیم ویلي چې فلسطینیان به هېڅکله داسې وړاندیز ونه مني، آن که په خبره یې دا ظاهرا د بیا رغونې په پلمه په ښه نیت هم وي. متحده ایالات او اروپا حماس یو ترهګر سازمان بولي. د حماس دغه چارواکي ویلي چې که اسرائیل برمته نیول پای ته ورسوي، فلسطینیان به وکړی سي چې غزه به آن له مخکې هم ښه ورغوي. اسرائیل د اوربان د هوکړې د یوې برخې په توګه د غزې له څو سیمو وتلي، خو د اسرائیلو پوځ خلکو ته خبرداری ورکړی چې د دوی له ځواکونو لرې ووسي. هغه ځواکونه چې لا هم په غزه کې دننه په یوه سیمه کې نظریم دهلیز او د پولی په اوږدو کې موجود دي. حماس د شنبه په ورځ د اسرائیلو څلور ځوانې ښځینه سرتیری آزاد کړي او په مقابل کې اسرائیلو هم 200 فلسطینی بندیان آزاد کړل. اسرائیل ویلي چې ټاکل سوی وه د اربل یهود په نوم د اسرائیلي ځواکونو یوه ملکي برمته سوې ښځه هم آزاده سي. اسرائیل وایي تر هغه چې دا اسرائیلي ښځه آزاده نه سي، د نظریم دهلیز به پرانه نیسي. په ورته وخت کې اسرائیل حماس د هغو برمته سویو کسانو د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکړې په برخه کې په ناغېړۍ تورنوي چې ټاکل سوی راتلونکي ونه یې خوسي سي. بلخوا حماس بیا اسرائیل تورنوي چې له دې موضوع د پلمې په توګه کورونو ته د فلسطینیانو د بیرته ستنېدو د ځنډولو لپاره استفاده کوي. دغې ډلې په یو بیان کې ویلي چې منځګړو ته یې خبر ورکړی چې اربل ژوندی ده او هغه به راخوسي کړل سي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربان تړون د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب رامنځته او نافذ سو.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، د سر موضوع مو دا و چې په افغانستان کې یو نیول شوی کاناډایی چې پخوانی پوځی دی او د داوید لاوري په نوم یادیږي، پرون یک شنبه د قطر په منځګړیتوب خوشی شوی دی. دغه کاناډایی په 13 نومبر میاشت کې د 2023 کال د نومبر په 11 په کابل کې لادرکه شوی و. خو وروسته د یوې شبکې چې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې په نوم یادیږي اعلان وکړ چې دغه کاناډایی په کابل کې دی او په اغلب ګمان د طالبانو له خوا نیول شوی دی. که څه هم مشخصه نه ده چې طالبانو دغه کس نیولی و او که څنګه، خو د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه کاناډایی پرون په مسؤول ډول قطر ته را انتقال شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وسم راځو دې ته چې په ژمي کې د یو شمېر کورنۍ بې وزلې د دې لامل کېږي چې دوی ونش کولای خپل ماشومان ته ګرمې جامې ورواغوندي او د غرازي خونی ورته تودې وساتي. فیروزی عزیزی له یو شمېر همدې ډول بې وزلو کورنۍ سره خبرې کړي.
او سرد است، اتاق ما هم سرد است، همراه چپلک می گردیم.
اتکل نزینه وای پلاری تیرکال ده سرطان ناروغی لعمل مرسه وای او ده هوا پسردی دوی کورنه دی او خویندورون و تایه ده گرم و جمع او بوتان و ده برابرول و وسنه لدی. دا چی پا کابل که اوسیگی ازادی را رو سره خبرو که وویل کوچنی ورور یې د ګرمو زمنیو جامو او بوټانو نه لرلو له امله ناروغ سوای دی.
ما در شرایط بد اقتصادی به سر میبریم. یک سال پیش بدن را از دست دادم. هوا سرد است. همراه چبلق میگردم.
ما گلادی رو بد اقتصادی شرایط سر مخیو. تیر کال می پلر وفات شو. هوا ډیره سړه ده. او موږ په چبلقو کې ګرځو را ګرځو. ورور می 15 کلن دی او اوس ناروغ دی. موږ ګرمو ژمنیو جامو او بوټانو ته اړتیا لرو. خموږ
یته پیرلو توان نه لرو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو یو د خپلې ولس کسیزه کورنۍ سرپرست شفیق چی په خو معلول دی هم وایي چې اوس بیکار دی. ساکالې کور سور او د ګرمولو او خپل ماشومان ته د ګرمو جامو او بوټانو د اخیستلو وسنه لري.
ماشومان لپاره چې هغه ګرم جامې وي حتی غلیلامي کې هم نشو ځکه چې کار روزګار نشته دی. اقتصادي وضعیت خراب دی. واقعاً دردونکی دی زموږ لپاره چې د جرابو د اخیستلو وسنه لرو د بوټانو.
د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې د مرستندویه مؤسسو د مرستو ترڅنګ د خلک هم د دغو بېوزلو ماشومانو د ملاتړ لپاره د هغو زمنیو جامو او بوټانو د راټولولو لپاره کمپاینونه جوړ کړي چې نور خلک یې نه کاروي او پر دوی دې وویشي او له نورو دې هم د مرستو د راټولولو غوښتنې وکړي. د دې ټلې مجيب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
که یو څوک کده سکه لنی بیا اخیستی ووسی نو د تیر ژمي جامې یو بل ارمن انسان ته ورکړي او د دې ترڅنګ دغه پیغام نور خلکو ته ورسوو چې ترسو په هر محله کې په هر ځای کې خلک په یو منظمه توګه باندې دغه یو کار شروع کاندي چې دوی د ژمي ګرمې جامې هغه ک زړی وی هغه ک نوی وی راټول کړي او پر ارمنو انسانانو باندې وویشل شي.
د نیسو چارو یو بل پور شیردل پاتون هم وای چې د عام خلکو په ګډون حکومتونه سوداګر او پانګوال هم مسولیت لري چې د دغه ماشومان سره د ګرمو جامو بوټانو او نورو اسانتیاو مرستي وکړي. ډاکټران هم د دغه موسمي ناروغي د مخنیوي لپاره د زمنیو جامو درلودل اړین بولی او وای چې د ګرمو جامو او بوټانو نشتون ماشومان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ کوي. په بغلان ولایت کې د یو کلینیک مسول ډاکټر محمد ناصر کریمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یو وخت کې هوا سرد و زمستانی اطفال کې لباس نه داشته باشه
د ژمي په دې سوړ موسم کې چې ماشومان ګرمې ژمنۍ جامې او بوټان ونه لري ډیری په دوو ډولونو ناروغه یاخته کیږي. یو ریزش او ټوخی او بلې سینه بغل دی. کله هم په دې موسم کې ناروغي زیات وي خو ماشومان ډیری په سینه بغل اخته کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف د تیرې چهارشنبه په ورځ هم خبرداری ورکړ چې ډیری افغان ماشومان د هوا په سړېدو د تنفسي ناروغیو او میکروبونو له ګواښونو سره مخ دي. د صندوق تیر کال هم ویلي و چې په افغانستان کې د تنفسي شدیدو ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړي او اعلان یې کړی و چې د دغو ناروغانو 20% یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری کورنۍ د بېوزلۍ له امله د دې ترڅنګ چې د خپلو ماشومانو لپاره د زمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وس نه لري آن خپلو ماشومانو ته د خونو د ګرمولو او خوړو د منتلو توان هم نه لري. دوی له مرستندویه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ستونزو په حل کې دې ورسره مرستې وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه تقریبا شپږ ورځې مخکې رنګ کې ګیرم سره یو څو پنځه مرګو هلته موږ راوړو مال زندان ته راوړو اوس تک شپاره مانه کې به زندان ته راوړو ځان کې پنځه ورځې بندیانو مدا مو سره ډېر بد وضعیت کې د ټوډه بالیا وای یا باندې په پیو کښنه کې څو شپې بندې کړې هلته موږ مرګو په ټول ته واهلم ډېر راټول.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغی ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کیږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډیر بد وضعیت ته نو دولت موږ د پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سوی تر اوسه پورې دولت له خوا نه.
اسد الله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. دا 2023 کال لسترونو مداده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډیره فار کړي کې فعال شوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصتاً نارینه او زنانو لپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.